د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې ستړي مشي په پیښور کې د سهار لس بجې شو د لسونه تر یو لس بجو په دې خبرونه کې هم زه منور شاه ستاسو کوربه یم. تمه لرم چې ورځ به مو نیکمرغه وي. په دې خبرونه کې تاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو. یوه ځانګړې خبرونه یا مرکه هم اوریدلی شئ د یو سندرغاړي سره. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د خبرونو سرټکی. وزیر اعظم عمران خان وایي له سند حکومت سره په همکارۍ به د کراچۍ لوی ستونزې حل کوي. د جرمني سرخار برلن کې په زرګونو خلکو د کورونا وبا مخنیوي د محدودیتونو خلاف مظاهره کړې. او د امریکا ولسمشر ټرمپ د لویزیانا او ټکساس ریاستونو دوره کړې ده چې کم ورستی سمندري طوفان ځپلی دي. د خبرونو تفصیل. وزیر اعظم عمران خان وای وفاقي حکومت با له سند حکومت سره په همکارۍ د کراچۍ لوی مشکلات حل کړي. نوموړي پرون په ټویټر خپل یو پیغام کې ویل د ټول پاکستان خلک د کراچۍ د خلکو په غم کې شریک دي چې ورستیو بارانونو سیلابونو ځپلي دي. د عمران خان په وینا په کراچۍ کې به د غټو نالو صفایي او د اوبو په لاره کې غیر قانوني تجاوزات ختمول کیږي. له کورونو د څښاو اوبو ویستلو او ډیرانونو لپاره به اقدامات کوي او د کراچۍ ښار اوسیدونکو ته به د پاکو اوبو رسد یقیني کولی شي. بلخوا د سند وزیر اعلی مراد علي شاه د اګست په 28مه په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې په دغه ښار کې بارانونو سیلابونو اووه څلوېښت کسان مړه کړي دي. نوموړي همداراز ویلي چې د متاثرینو د سروي او له هغوی سره د مرستو لپاره یې هدایات جاری کړی دي. په دې بارانونو او سیلابونو کې د کراچۍ په شمول په ټول پاکستان کې لسلو زیات کسان مړه شوي دي. نن به له چین څخه په یو ځانګړي پرواز کې خواوشا 200 پاکستانی وګړي خپل هیواد ته ستانه کړل شي. د پاکستان نړیواله هوایي کمپنی وایي چې دغه پرواز به د چین شنګایي ښار له پوډانګ هوایي ډګر نه اسلام آباد ته رسیږي. په چین کې د پی آی مشر قادر بخش سنگی رسنیو ته ویلي چې د کورونا او بال خورېدو وروسته له چین څخه خپل هیواد ته د پاکستانی وګړو ستنولو لپاره دا اووم پرواز دی. کورونا ناروغي چې د تیر کال په دسمبر کې د چین له ووهان ښار نه خوره شوه د صحت نړیوالې ادارې په وینا اوس نړیواله وبا ګرځېدلې او د نړۍ هر هیواد ته رسېدلې. په پاکستان کې د کورونا په اړه د حکومتي ویبپاڼې تر مخه په دې هیواد کې تر پرون ورځې کورونا وایرس څه د پاسه 2,95,000 کسان ناروغه کړي چې پکې یې 6,224 اتیا مړه کړي او څه له 2,80,000 څخه زیات بېرته رغېدلې دي. په نړیواله کچه د کورونا شمیرې راټولونکي د امریکا جان هاپکن پوهنتون وایي کورونا وبا تر اوسه په نړۍ کې څه د پاسه 2,09,00,000 کسان ناروغه کړي چې پکې یې له 3,01,000 زیات مړه کړي او څه د پاسه 1,04,00,000 ته بېرته رغېدلې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د جرمني سرخار برلن کې په زرګونو خلکو د کورونا وبا مخنیوي د محدودیتونو خلاف مظاهره کړې چې رپورټونه وایي له پولیسو سره انختی هم شوي. پرون تر سره شوې دغه مظاهره په جرمني کې په 1300 میاشتو کې تر ټولو لویه وه چې پکې د روسي سفارتخانې مخې ته خواوشا 300 مظاهرین نیول شوي دي. د چارواکو په وینا په دې مظاهره کې خواوشا 150,000 خلکو برخه واخیسته. جرمني تر ډیره حده د کورونا وبا په مخنیوي کې کامیاب شوی خو د نور یورپي هیوادونو په څیر پکې په 1300 اونیو کې د کورونا کیسونه زیات شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لویزیانا او ټکساس ریاستونو په خلیجی ساحل پرتو سیمو دوره وکړه چې دغه سیمې د لارا طوفان له وجې دغه سیمو ته د اوختي زیان جاج واخیسته. ټرمپ وویل دغه طوفان ډیر قوي و. نوموړي هیله څرګنده کړې چې په توندۍ سره به متاثره سیمې بحال کړل شي. په امریکا کې لارا نومې دغه طوفان د اګست په 28مه راغلی و چې پکې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي. بلخوا د نومبر په 3مه کېدونکو مشرزو انتخاباتو کې د ټرمپ مخالف امیدوار جو بایدن یو بیان جاری کړی چې وایي هغه او میرمن یې په دې طوفان کې د ځپل شوو خلکو لپاره دعا کوي. او بل خبر دا چې د یورپی یونین د بهرنیو چارو وزیران د بیلاروس په هغو شلو چارواکو بندیزونو لګولو سلا شوي چې ورباندې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د درغلۍ او د مظاهرینو خلاف سختو اقداماتو کولو شک دی. په بیلاروس کې دغه لانجمن انتخابات د اګست په 9مه نیټه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بیلاروس په وروستیو ولسمشریزو انتخاباتو کې الکساندر لوکاشنکا په لوی اکثریت بریالي اعلان شوی دی، خو پر ضد یې اپوزیشن د تیرو درې اونیو راهیسې مظاهره کوي او وایي چې دغه انتخاباتو کې درغلی شوی دی. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې تاسو لپاره په دې روانه غړی کې سوري پوټونه او بیا یو ځانګړی مرکه د سندرغاړي شمالي افغان سره لرو، خو په سر کې راځو د دې غړی رپورټونو ته. د اگست دیر شمه یعنی نن هر کال په نړۍ کې په زوره د لادرکو شو کسانو ورځ نمانځل کېږي. د دې ورځې مقصد د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې په جبري توګه د خلکو د لادرکه کولو عمل ودرول او د انساني حقوقو ساتنه ده. په پاکستان کې لوګدې مودې راهیسې په زوره د خلکو د لادرکه کولو لړۍ روانه ده چې په هیواد کې دننه او بهر یې د انساني حقوقو تنظیمونه د ودرولو لپاره غږ پورته کوي او دا عمل د انساني حقوقو خلاف ګڼي، خو دا ستونزه لا تر اوسه حل شوې نه ده. احمد شاه اعظمي په پاکستان کې په زوره د خلکو لادرکه کولو عمل ته کتنه کړې ده چې په دې رپورت کې په تفصیل راکوي.
13 فروری 2009 کې کور سے پورته کړی مند
دا په پاکستان کې د لادرکل سوو بلوچستانو د راخوش کول لپاره ژغ پورته کوونکی سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر اتیا کلن ماما عبدالقدیر بلوچستی چې 2009 کال د فبروري پر 13 نیټه د دیش کلن زوی جلیل ریکی د بلوچستان له کوټ شهر څخه ل خپل کور په زور وتشتول سو او درې کال وروسته له ایران سره نږدې په مان سره د سیمه کې مړی و موندل سو.
هلیکاپټر سره تسکړی او لاسونه ماتو پښې ماتو ذری بلتم کړیو دته بیا زایره خلک اوته زندلیو مستاغو اطلاع ور کړی بیا گورنمنت هم اطلاع ور کړی ماته کې سازه لاشتل ته تربت اسپیټال کې دې موږ رسو ما یا گورنمنت هم منع کړی چې تمې رسو زه پیژمه زما کار پیش.
د ماما عبدالقدیر بلوچ په شان په پاکستان کې زرګونه نور داسې کسان شته چې خپلوان یې ترې تمسوي او لکلونو وروسته لا هم هیڅ درک نه دی معلوم، خو د ځینو بیا مړی موندل شوی دی. دوی د خپلوانو د برمته کولو تر شا د پاکستان استخباراتي او امنیتي ادارې یادوي، خو هغوی دا تورن ردوي. ماما قدیر د په شان له ځینو نورو کسانو سره په 2009 کال کې د کوټې پریس کلب مخ ته د خلکو ترې تم کولو لړۍ درولو او د برمته سو د خوشکولو لپاره احتجاجي کیمپ ولګاوه چې نن د اگست پر 13 4045 ورځ ده. د دې کیمپ یو ګډونواله سیما بلوچ وای د پاکستان امنیتي ځواکونو د 2014 کال د اکتوبر پر 14 د بلوچستان په تربت سیمه کې د یوې چاپې پر مهال د هغې 40 کلن ورور شبیر بلوچ له 15 نورو کسانو سره ونیوي. وروسته 15 کسان خوشی کړل شول، خو د هغې د پوهنتون زده کوونکي ورور لا هم ورک دی. سیما له دې پیښې 3 میاشتې وروسته د شبیر بلوچ له میرمنې سره یو ځای په کوټه کې احتجاجي کیمپ ته ورغله، خو د هغې په خبره حکومت د احتجاجي کیمپ پرېښودو په بدل کې د هغې د ورور ورخوش کولو باور ورکړ. پر کور د 1.5 کال له انتظار وروسته چې کله د هغې د ورور درک معلوم نسو، نو سیما بلوچ او د هغې ورېندار یو ځل بیا د روان 2020 کال د جون 16 راهیسې په دغه احتجاجي کیمپ کې ګډون کوي. هغه وایي د ورور له نیولو وروسته کورنۍ له کړاو تیریږي.
زمونږ لپاره یوه شیبه تر یو کال هم اوږدوي چې خدای خبر رور به مې چرته او په څه حال کې وي. دومره دردېدلی یو چې بیانول یې نشو. مور مې هر ورځ ژاړي او وایي زوی به مې کله راځي. هغې ته ډاډ ورکوو خو هغه په ډاډ هم نه غلې کېږي.
سیما زیاتوي هغه په کور کې بل مشر رور نه لري، نو له مجبوري له خپل ورېندار سره یو ځای په احتجاجي کیمپ کې د دې لپاره ناسته ده چې له ورور او نورو ترې تم کړل شوو کسانو سره له قانون سره سم چلند وکړل شي.
هم تو یہاں پر احتجاج کرتے ہیں، یہی حکومت سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کی نظر میں
مونږ خدلته احتجاج کو او له حکومت غوښتنه کو چې کچری د دوی پان زما ورور یو جرم کړی وینو تاسو عدالتونو تراولې له قانون سره سم غیته سزا ورکړي، خو دوی مونږ ته دا هم نه راخایي چې هغه چرته دی او آیا جوړ روغ دی او کنه.
په پاکستان کې په زور د کسانو ورکول لړۍ لډیر مودې راهیسې روانه ده، خو په 1999 کال کې په دې هیواد کې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په اقتدار کې لراته ګرسته په دې کې زیاتوالی راغلی. په لادرکسو کسانو کې زده کوونکي، وکیلان، سیاسي او مدني فعالان، خبریالان او مشکوک وسلوال شامل دي. ماما عبدالقدیر بلوس ادا کوي چې د دوی د سازمان لخوا د راټول سو شمیرو او اسنادو پر اساس له 2000 کال څخه بیا د 2000 کال د اگست تر 30 نیټه 45000 بلوچستان لا درکسته دي.
دا کې اویا کال غامسته او 25 کال غامسته 12 کال غامسته او اپریشنونه اوسم کې جي اوسم د درکه او کې جي او مسخصه د لاشو هم ملته ملاوي جي.
نوموړي زیاتوي چې دوه کسانو له جملې څخه 13000 وژل سوي چې په هغوی کې د ځینو خراب سوي مړي موندل سوي او ځینې بیا د هدفي وژنو ښکار سوي دي. خو په پاکستان کې په زور د لادرکه کسانو د پلټنې حکومتي کمیسون منشي فرید احمد خان له دې شمیرو سره اتفاق نه کوي. نوموړي په 2010 کال کې د جوړ سوي دې کمیسون د ویپاڼې په حواله وایي چې دوی ته د روان 2000 کال د جولای تر 30 نیټې د 6600 تریتم کسانو نمونه ورکړل سوي چې د 4315 مقدمې هواري کړي خو د 2000 کسانو مقدمې لا هم نه حل پاتې دي. د دې حکومتي کمیسون له معلوماتو سره سم پر بلوچستان سربیره له خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو، سند، پنجاب، گلگت بلتستان او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر څخه هم خلک لا درک سوي دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو د دفاع لپاره کار کوونکي غیر حکومتي سازمان ډیفنس اف هیومن رائټس مشره امنا مسعود جنجوا د حکومتي کمیسون پر تګلارو نیوکه کوي او وایي چې دا کمیسون د ورکسو کسانو موندلو او تشتونکو ته په سزا ورکولو کې پاتې راغلي دي. د امنیه په خبره د هغې تجار خاوند 45 کلن مسعود احمد جنجوا په 2015 کال کې لرولپنډي څخه لا درک سو چې تر اوسه د مرګ یا ژوند درک نسته. هغې د یوې کشمیري مور حال داسې راکړ.
یو مور راغلی او کشمیر راکنه او ډیر زیات جوړلی او ډیر زیات هغه داسې چې وخلې کنه چې هغه ځامن رک شوی دی. نو هغه چې جج و کنه هغه باندې ډیر زیات کاریدلی او وویل چې تاسو بس لاړ شئ. نو دا رویه خو ښه نه دی کنه.
خو فرید احمد خان دا تورونه ردوي او وایي چې دوی د هر اورغلي کس مقدمه په سړه سینه اوري او د ورتګ پرته د لادرکه کسانو خپلوان د لیک للارې هم دوی ته درخواستونه لیږلای سي. په پاکستان کې د ماما قدیر په مشرۍ د لادرکه کړل سو بلوچستانو د راخوشکو لپاره ژغ پورته کوونکی سازمان او د امنا مسعود جنجوا په مشرۍ د بشري حقوقو د دفاع لپاره پر کار کوونکی سازمان سربیره د 2013 کال په جنوري کې د مدني حقوقو لپاره رامنځته شوی خوځښت پښتون ژغورن غورځنګ هم د خلکو په زور لادرکه کولو او لادالتي کاروي پرته د خلکو د وژنې پر ضد مبارزه کوي. د دې غورځنګ یو مخکښ او د لادرکه کسانو په اړه معلومات راغونډونکي عالمزیب خان مسید دوه ځله زندانی سوی دی. نوموړی وای دوی په قبایلی سیمو کې د 15000 لادرکه کړل سو کسانو په اړه معلومات راغونډ کړي خو زرګونه نور هم شته چې د په خبره پر دوی د لګیدلو بندیزونو لکباله لا تر اوسه نه دی ورته رسیدلی. د عالمزیب په وینا د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعالیت په نتیجه کې له هغې جملې له 1300 څخه تر 2000 پورې کسان خوشی سوي دي.
اغه خلکو سره چکل زما خپل ملاقات وشول دوی ته هم دغه خبره کړې و چې تاسو موږ ریحا کوو خو داسو خبردار چې کچره هم یعنی تاسو د غورزنګ داسې جوړ شوی دی که یختم تاسو انټرویو ورکړای یا مقصد داس خبره چې چاته هم ونه کې چې تاسو چا وړي وي ولې وړي وي د خبره هم بالکل غلی بشي او دوی په وینا باندې چې مشتک معلومات راورسدل دوی نه ډېر سختې تیرې شوی نو ځکه موږ نه غوښتل چې دوی د مقصد موږ انټرویوګان وغیره وکړو.
د جنوبی وزیرستان یو استوګن چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوښتل نوم یې واخیستل سي یا ژغ ریکارډ سي وای چې درې کاله بیل سره ډول جرم کولو د امنیتي ځواکونو په حراستي مرکزونو کې تیر کړی دی. دی وای په حراستي مرکز کې د دوه کلونو له تیرولو وروسته یو پوځي افسر راټول چې پرتا باندې څه تور دی چې دلته راوړی. دی وای ما ورته وویل چې دا خو به تاسو ته معلوموي چې زه مو ولي راوړم. د نوموړي په وینا هغه افسر ځواب ورکړ چې د دوسیه ورسخه ورکسوي ده. نوموړي زیاته کړه چې لدی پیښه وروسته یو کال نور هم په حراستي مرکز کې تیر کړ او بیا خوش کړل سو او امنیتي ځواکونه ورته وویل چې هغوی دی په غلطي سره نیولی وو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون مشر مهدی حسن وای چې په متوګه داسې فکر کیږي چې قانون پلي کوونکي ادارې خلک دا ډول نسی. د نوموړي په وینا له قانون سره سم باید نیول سوی کس پر هغه لګیدل تورن سره یو ځای په څلور ساعتونو کې دننه عدالت ته وړاندې کړل سي.
کچری تورونه داسې وی چې قانون پلي کوونکي ادارې یې نشي ثابتولای یا دوی ویریږي چې مقدمه کمزور ده نو بیا په عامه توګه نیول شوي کسان عدالت ته نه وړاندې کوي او په داسې ځای کې ساتي چې د هغوی لپاره یې جوړ کړی وي نو بیا داسې خلک په ورکو کسانو کې شامل شي.
کڅم د پاکستان امنیتی ادارې په زور د خلکو ترې تم کول او لا عدالتي کاروایی پرته وجل ردوي، خو بیا مهم د اګست پرته وشتم او نه وشتم په بیلابیل وختونو کې د پاکستان پوز مطبوعاتي دفتر کې د بهرنیو رسنیو مسول بریګیډیر اتک او د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری ته څو ځلې زنګ ووهه، خو هغوی ټلیفون ته ځواب ونه وایه. وروسته مو پر امنیتی ادارو د لګیدلو تورونو په اړه په پاکستان کې په زوره د لادرکه کسانو د پلټنې حکومتي کمیسون منشي فرید احمد خان مخې ته دا پوښتنه کښې شوده، نو هغه وویل چې خلک په خپله هم ډېر څه کوي،
ځینې خلک جهاد ته ځي، ځینې د کورنۍ ستونزو له کبله لادرکه کېږي، ځینې د پیسو لپاره تښتول کېږي. دا دومره ساده ستونزه نه ده لکه خلکو چې ورنه جوړه کړې ده چې یو څوک ماخام له کوره ورک شي او دوی تور پورې کړي چې استخباراتي ادارو پورته کړی دي، داسې نه ده.
خو تر دې وړاندې د 2013 کال په اپریل میاشت کې د یاد کمیسون مشر جسټیس ریټارډ جاوید اقبال ویلي وه چې له 1999 کال څخه تر 2008 کال پورې د دې هیواد د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف په دور کې 4,000 کسان پر بهرنیانو وپلورل شول. که څه هم په پاکستان کې دننه او د باندې د بشري حقونو سازمانونو په وار وار د دې هیواد پر حکومت او امنیتي ادارو په زور د خلکو لا درک کول لړۍ درولو ژغ کړی او دا عمل یې د بشري حقونو ضد بللی، خو دا ستونزه لا تر اوسه نه حل پاتې ده.
نن په زوره د لا درک کړل شو کسانو نړیواله ورځ ده. د انساني حقونو تنظیمونه وایي په پاکستان او په ځانګړې توګه په بلوچستان کې زرګونه کسان لا درک کړل شوي دي. په دې هیواد کې د ورکو کسانو موضوع یو څه خاموش شبه، خو په جون میاشت کې هغه مهال د خلکو پام یو ځل بیا ور واوخته کله چې د یوې بلوچې جنۍ د احتجاج پر مهال ریکارډ شوې ویډیو په ټولنیزو رسنیو په پراخه کچه خپره شوه. حسیبې قمبرانۍ په چغو وژړل او د خپل ورور د خوشي کولو غوښتنه یې کوله. د هغې یو ورور تر لا درکه کېدو وروسته وژل شوی او بل یې لا هم ورک دی. د ورکو کسانو په کورنیو څه تیریږي؟ عبدالحی کاکړ له حسیبې قمبرانۍ سره مرکه کړې او د هغې کورنۍ ژوند یې په دې رپورټ کې انځور کړی دی.
د لادرکه بلوچ زده کوونکي محمد حسن قمرانی خوندې هر ورځ نږدې یو ساعت په یوه پښه ولاړې د خپل ورور د خوش کېدو لپاره د قرآن پاک ذکر او وظیفې کوي. د دې دواړه وروڼه لادرکه سوي چې پکې مشر ورور یې وژل سوی او دویم یې لا هم ورک دی. د سږ کال د جون تر اتمې نیټې پورې د خپلوانو او دوستانو پرته هیچ چاته د دوی غمیزه نه وه معلومه، خو کله چې د لادرکه بلوچستان لپاره د اشاخ پورته کوونکي سازمان وایس فار مسنګ بلوچ له لوري د کوټې پریس کلب مخې ته احتجاج وسو، نو په دې کې ګډون کوونکي حاسبه کمبرانۍ د ژړا ویډیو د خلکو زړونه ولړسول.
السلام علیکم، میں حسیبہ کمرانی احسان کمرانی کی مشیرہ. مجھے نہیں پتا میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں. میرا دکھ گھر پہ عظیم ہے.
دا هغه دغه ویډیو په ټولنیزو رسنیو په دومره پراخه کچه خپره شوه چې له کبله یې د لادرکه بلوچانو د ستونزې ته د پاکستان او نړۍ پام یو ځل بیا راوګرځېدلی. د لادرکه کسانو مسله د بشري حقونو له پلوه د پاکستان تر ټولو مهمه او ناحل سوې ستونزه بلل کېږي. د ورکو کسانو کورنۍ، سیاسي ګوندونه او د بشري حقوقو سازمانونه دا ستونزه په وار وار راپورته کړې ده. د خلکو لا درکه کېدل په ټول پاکستان کې رپورټ شوی چې د پنجاب صوبې ترڅنګ زیاتره پکې پښتانه، بلوچستان، سندیان او ځینې پکې د کراچۍ ماجر دي. دوی د پاکستان پر امنیتي ادارو د خلکو لا درکه کولو تور پورې کوي، خو حکومت او امنیتي ادارو د رسنیو او عدالتونو له لارې په وار وار دا تورونه رد کړي دي. د ورکو بلوچستانو د شمیر پاړه شکیلې غاړې بیلابیلې ادعاوې کوي. د واکمن تحریک انصاف پخوانی اتحادي ګوند بلوچستان نېشنل پارټي په 2013 کال کې حکومت ته د 15,128 لادرکه بلوچستانو فهرست ورکړی وو. د ورکو بلوچستانو لپاره ژغ پورته کوونکي سازمان مشر محمد قدیر بیا ادعا کوي چې تر 15,000 زیات بلوچستان ورک دي. د پاکستان حکومت په 2013 کال کې د لادرکه کسانو پاړه یو پلټونکی کمیشن جوړ کړی وو چې ورسره د تیر کال ډسمبر میاشتې پورې 6,566 کسانو د لادرکۍ شکایت درج کړی وو چې پکې 4,200 بلوچستان ول. د بلوچستانو د لادرکۍ لړۍ په 2016 کال کې د جنرال مشرف په واکمنۍ کې د بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټي په پوځي عملیاتو کې تر وژل کېدو وروسته تیزه شوه. د نواب بوکټي تر مرګ وروسته ځینې بلوچ ډلو له پاکستان څخه د خپلواکۍ لپاره وسلواله جګړه پیل کړه چې پر ضد یې د پاکستان پوځ عملیات شروع کړل. پر دې مهال د سیاسي فعالینو د ورکېدو رپورټونه ورکول پیل شو او وروسته د یو شمیر لادرک کسانو مړي د بلوچستان په مختلفو سیمو کې ترلاسه شول. د حسیبه کمرانی د ورونو ورکېدل هم د دې لړۍ برخه بلل کېږي، خو دا ادعا کوي چې ورونه له هیڅ وسوالې ډلې سره تعلق نه درلود. د دې په خبره مشر رور محمد سلمان یې هغه مهال په بلوچستان های کورټ کې باغوانو چې کله د دې په خبره د 2015 کال د جولای په میاشت کې د پښمنی په مهال امنیتي ځواکونو پر کور د چاپې پر وخت له ځان سره بوزدی.
د شپې پولیس او په ساده جامو کې کسان راغلل او زما رور یې ونیولو. زما مور تر لرې پورې د پولیسو په ګاډي پسې منډې وهلې او د قرآن روی یې ورته نیولې چې زوی مې مه وړه. خو هغوی ورته وویل چې د یو څو پوښتنو وروسته به په یو یا دوه ساعته کې بیرته خلاص کړو.
خو د حسیبې په خبره دا دوه ساعته په نږدې یو کال بدل شول او بیا د 2014 کال د اگست پر 11 نیټه خبر راغلی چې د 2 کلن سلمان مړی د کوټي په کچی بیک سیمه کې موندل شوی دی.
لاش جو امی جو موصول ہوئی تھی وہ ڈرل کیا گیا تھا. ان کی آنکھیں بالکل
داغ بدن پر ڈرل مشین سوری سوری کرل شو. سترګې بهر راوتی وی په بدن یې د اور او بلیډ نخې وی او په سر کې په ګولې وشتل شو.
اور ان کو مطلب کوپڑی پہ ان کی گولی مار کے ان کو شہید بھی کیا گیا تھا.
خود سلمان ترمر کی شاوخوا څلور کال وروسته د حسیبه کمرانی دوام ورور حسان کمرانی هم اوچت کړل سو. حسان په اسلام آباد کې د پرسٹن یونیورسٹی زده کوونکی وو او د چټان لپاره کوټی ته تللی وو. حمله دی ورځی د دې کورنۍ د غمونو یو بل لړۍ پیل شوه. حسیبه وایي چې د مشرور سلمان لمرګ راځي ژوند ځای پر ځای ترې دلی دی.
ہم نہ تب سے عید مناتے ہیں، نہ ہم خوشیاں مناتے ہیں، نہ ہی ہم اپنے مطلب نئے کپڑے پہنتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. سو
مونگ نہ بیا اختر مانزل دے او نہ میں نے جامع خوشی دی، پکور کے ماتم دے مونگ جوان دیو خوشون کول مپری خیدے کور خالی خالی خکاری معشومان ہم پدے انتظار دی چے حسان برازی او لمونگ سربا لو بے کبی کل چے دا کور دروازہ اٹھا کی گی نو مونگ ٹول پدے ہی لور من ڈکرو چے خائی حسان وی کل چے ما تا ٹیلی فون راشی نو دا کور ٹول غڑی زما وقت خپل غگو نرانیز دیکھڑی چے کی دیشی دا حسان دا خوشی کے دو خبر وی او یا حق پخپل وی بس تا موجزے پا انتظار یو
اس کے لیے مطلب معجزے کے انتظار میں
ہوتے ہیں. دا وچلسوی سلمان کمرانی درے او دا ورکسوی حسان کمرانی یوا معشومہ دا
جو ان کی بڑی بیٹی ہے وہ کافی زیادہ مطلب نفسیاتی مریضہ جیسی بن چکی ہے اور باقی دو بچپن
دا سلمان مشرلور پا نفسیاتی ناروغے اختہ شوی دا. نور دو معشومان ہم تر وقت لمخ پا ذہنی تو گبالغ شوی دی. مشرلور یہ پا وڑو وڑو خبرو جاڑی چکل یو پلاروی نی چی لخپل لور سرمین کبی نو دا ورتا حیران حیران گوری. ما یو زل ورس خو پختل چی ولی دا سی ورتا گوری نو او ایل گورم چی یو پلار لخپل لور سر سنگ مین کبی
مطلب اسی وہ محبت دیتا ہے جس
سے میں محروم. دا دوی مرور حسان تر لادرکی ورستا حسیبه فیصله وکړه چې نور به د خپل رور د خوشکېدو لپاره سړکونو تراوځي. هغه د لادرک حسان لپاره د کوټي پریس کلب مخې ته لګیدلې کیم ته اوس هر ورځ سهار 9 بجې ورځي او ماشان بیرته کورته ځي. خو لکه چې سړکونو تراوته ده نو د دې په خبره ورته په ټلیفون دمکیانی ورکول کیږي.
زدا مبارزه لپاره راوتیم خو زورول کیږم. ما ته په ټلیفون ویل کیږي چې تاسو مبارزه ته دوام ورکړ نو ستاسو ورور ته به زیان ورسیږي، تا به ووژنه. ستاسو له وجې د پاکستان حالات خراب شوي دي او که تاسو خاموش شئ نو هر څه به سم شي.
ماحول کافی زیاده خراب هو گیا ہے، اگر آپ چپ رہیں گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا.
دانه د معلومات چې دیته د ډکې څوک ورکوي اسبانه وازی په سړکونو د خپل وچل سبي او رکسوي ورور لپاره انصاف غواړي، بلکې هغه او کچره خوري د ورور د راخلاصېدو لپاره ذکر د قران شریف تلاوت وظیفه او دعاګانې کوي.
سورہ لقمان کی جو آیتیں وہ پڑھتے ہیں، سورہ توبہ پڑھتے ہیں، اور اس کے
علاوہ سورہ لقمان اور سورہ توبہ ولو قرآن مجید چکم وہ منزل دی ہغه پدری ورځو کې ختمو مونږ ته ویل شوی دی چې پکور کې دننه یو دایره جوړ کړی او پکې تاویږي راتاویږي او د قرآن شریف تلاوت کوي او د دې ترڅنګ هر ورځ زه او زما خور په یو وخت په ودرېږو او د یاسین مبین تلاوت کوو.
بہت ساری وظائف ہے جسے ہم ایک پیر پکڑا
ہوں کہ کھڑی ہو کر پڑھتے ہیں. دا حسب پلار پا کلی کمرانی کی دا محلے دا جماعت امام دی او حل تا ماشمان تا دینی زدکتے ہم مرکوی خپل آسیبا او خور یا بیا پا کور کی نشتے او یا ماشمانو تا قرآن شیر فرز دکوی. دا سلمان او حسان مور پا خپل زامنو پسی دومره ناروغ سوی چی دا حسب پا خبرا یو زلخو تر مرگ ورسیدا.
وہ پورا دن ہی روتی رہتی.
مور میں ٹول عورت جاڑی ہر وقت وظیفے کبھی معشمان و تگوری اور جاڑی تر پکی لان دیکھی نو جاڑی یخی اب اس کی نو جاڑی دا ہر صدا زوروی اوائی چھ زمازوے با پس حال کی بھی حیا غبا یخی اب اس کلی بھی آیا زی چھ کم اڈوڑے خورم غبا ہم خوڑے لی بھی او کنا
کہ جو کانا میں کاری ہوں کہا رہا ہوگا.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
پا پاکستان کے دا قدرتی افتونو سرا دا مبارز ادارے پخوانی چارواکی او پوہان وائی چه دا یاد ادارے لنبے کار دا افتونو پولان دا تیاری کولوی چې زور او نقصان یې کم کړي. خو دغه اداره په دې لړ کې پاتې راغلې ده. دوی وایي د چترال او سوات په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې هر کال ګڼ خلک له سیلابونو مري، خو حکومت ولس بیا هم د دې نه د بچ کېدو لپاره د پام وړ اقدامات نه دي کړي. بلخوا د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي دغه مسلې له اویاو کلونو راهیسې را روانې دي او دومره زر نه حل کېږي. بل دا چې د دوی په وینا حکومت د دې لپاره برابر وسائل هم نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د بارانونو سیلابونو له وجې په پاکستان کې لسلو زیات کسان مړه شوي چې خواوشا دیر شي په خیبر پښتونخوا کې دي. نور تفصیل د اسرار العالم مومن په ریپورت کې اورو.
د قدرتي افتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې په خوادي چارواکي او د ودانیزو چارو پوهان وایي په پاکستان کې د افتونو تر راتلو مخکې د حکومت او عام ولس تیارې د نشت برابر وي چې له وجې بیا خلک له ډېر ځاني او مالي نقصاناتو سره مخ کیږي. په خالی ورځ له مشالو سره په خبرو کې د قبایلي سیمو له قدرتي افتونو سره د مبارزې پخوانی ادارې اف ڈی ایم اے پخوانی مشر ارشد خان ویل له قدرتی پتونو سره د مبارزې ادارو لومبه کار ڈی آر آر یا ڈیزاسٹر ریسک ریڈکشن یعنی د آفتونو کمول وی. خو له بده مرغه په صوبایي او قامی کچا یا د ادارې دغه کار له سره نه کوي چې له وجې د سیلابونو او زلزلو له کبله غټ تاوان کیږي.
لکه باران تاسو وګورئ، باران خدای تعالی قهر نه دی، الله تعالی رحم دی. باران د پاره موږ ځان تیار کړی نه، الله تعالی رحم چې دینه قهر ته شي. پر اوس موږ نالای تنګی کړی، که موږ چې دینه پلاستیک ورزوري، که موږ د خوړونو په هغه او د سیندونو په بیټس کې چې دینه آبادیانې کړي، د اوبو له خدای راکول غواړي. که نه دا اوس نن دنیا نه درشوي، د زرګونو ارګونو کالو د اوبو لارې دي هم بندو. که نه زلزله چې کوم علاقې په فالټ لاین باندې دي، نه هم ته معلومې دي. پکار ہے کم سے کم الگ آبادی کی گئی، کم لگا تھا بلڈنگ کنٹرول اداری نے چاہو کہ جس آبادی کی اجازت ہو کہ آگاہ ارتھویک پروف ہی یا کوس پر چترال کی لگتا کلائمیٹک چینج سرا بتاؤ سو چیزیں گلیشیئر بس پمخ کی گئی نا اگر معلوم زمین ہے کفرت کا متعلقہ محکمی زی او انی شو گلیشیئر کی اوبا دا کی گئی مخاصی بتا اوبا جمع شوئی نو ایئر فورس جازنو بسیلارو او هغه باندې به چې دېنه بم ور وغورځو نو خلکو ته به ویل چې هغه بدونه لازمي شوی نه، هغه څنګه به وشته نو هغه به وګورئ دي.
همدار سرګندونه په سواد کې د ودانیزو چارو په زید خان هم کوي. نوموړي په 9 اگست مشالې ډوته ویل چې د خبر پښتونخوا په چترال، سوات او داسې نورو سیمو کې هر کال له بارانونو ډېرې خلک مړ کیږي او اربونه روپۍ تاوان کیږي، خو حکومت او ولس د آفتونو تر راتلو مخکې هیڅ تیاری نه لري. نوموړی وایي حکومت او ولس دواړو لره پکار دی چې په وچو خوړونو کې او د سیندونو او دریاونو سره ډېر نږدې د آبادۍ د جوړولو مخه ونیسي. د ده په خبره باید په دریاونو او خوړونو داسې اوچت او مضبوط پلونه جوړ کړل شي چې د سیلابي اوبو مقابله کولی شي.
سواد کې کم سیلاب راغلی دی، نو پاره کې هم د خپل د چټلی او بیا د کم پورته سیده راغله نو سیده پول نه دی بیا کراس ور کړی پول ته نو دغه وجه نه چې دا به په سړک وړه دی او په کم دی سړک وړه هم پکا د پول دی او پاره نه پول په بل ځای رخ کړی نو دا انجینرینګ او د دغه مصریبه کوم دی زیاتې دي څنګه چې کوم نه چې د چترال تعلق ته د څنګه چترال ځمکه ډیره کمه ده ټول غریز علاقه ده او دغه برونه چې دی هغه شکلن دي نو یو خدا ده چې خلک کوشش کوي چې اوبو ته نږدې آبادي وکړي دغه خطرناک اقدام دی بیا دا ده چې کم چې پراپر طریقې دي چې هر پځے په غرونو کې په دې فرغو کې بندونه والی شي چې د اوبو کم هغه تیزوالی هغه قابو کړی شي په جمه باندې د اوبه رانه شي ځکه چې دا غریزه علاقه ده چې بره هم سات کې وشي هغه به خامخا
زیاد خان زیاتوی پکاره چې د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې د بارانونو موسم تر راتلو مخکې د حساس سیمو او دریاونو سروي وکړي او چې چیرته په ناسم ځایونو کې آبادی وي نو چې هغه لری کړي او همدارس د اوبو بهیدو په لار کې چې څومره خندونه وي هغه ختم کړي. د خبر پښتونخوا د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې موجوده مشر پرویز خان دا خبره مني چې د اوبو په نکاس نظام کې مسله شته او د پلونو سړکونو او آبادۍ جوړول پر وخت او تربتن شوې دي خو نوموړی وایي دا مسلې وسنۍ نه دي بلکې له اویاو کالو راهیسې را روانې دي خو نوموړی وایي دوی به کوشش کوي چې په حل یې لاس پورې کړي. البته د اګست په 9 مشال ډو ته وویل که یو خوا په چترال او ځینې نورو غریزه سیمو کې خلک غریب دی او کورونه یې د اوبو سره نږدې په لرې پرتو سیمو کې جوړ کړي نو بل خوا د حکومت اهم ډیر وس نه رسي چې دغه خلکو سره د کورونو او پخو لارو په جوړولو او دوی ته د اوبو او نور اسانتیاو رسولو کې غټه مرسته وکړي.
چترال کې پرتیکولرلی داسې ویلې دي داسې زمینې دي چې هلته کې د حکومت هغه ایکسس چې دی مطلب چې د حکومت سکول د حکومت روډ د حکومت اهلکار هغې ته ایکسس چې دی هغه اګین ډېر زیات مشکل شي. بل دا چې دلته مشکل دا دی چې د خلکو وسایل هم کم دي او تاسو خیال کړي چې پرتی ځمکې چې دي هغه ډېرې کمې دي مطلب د ویلي دا ویلي چې کم دی کوي کم دی چې دا ټرکونه راغورځېږي نو د دې په خوا شا کې اوبه وي تکه نو کوم بیا دې مشکل نه خلاص کې سره دې هغه مجبورن مطلب دا غلطه کوټ جوړي حکومت یې امپلیمنت کوي نشي کراس د بورډ دغه شی ډېر ځاتي پرتی او ډېر ځاتي خورې لګي کم خلک چې د دې وبو په غاړه باندې مطلب کور جوړي دا غیر مجبورن جوړي دغه شی هغه کور لري بیا ته جوړي هغه بیا د وبو
د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې مشر پرویز خان زیاتوی په خیبر پختونخوا کې چې چاته هم له روانو سیلابونو ځاني او مالی زیانونه رسیدلي نو له هغو سره به مرستې کیږي چې پکې د مړ شوي تن پر سر 3 لکه د زخمي لپاره 1 لک او د ړنګ شوي کور لپاره به هم 1 لک روپۍ ورکړل کیږي.
د حکومت لخوا د سیلګریزو سیمو پرانستلو وروسته په سواد کې ټراوټ میانو خرس زیات شوه چې په نتیجه کې د میانو فارمونو مالکان او کارکونکو خوشاله دي. دوی وایي چې د کورونا مخنیوي لپاره د سیلګریزو سیمو د بندیز لوجه د دوی میانو اخیستلو علام نو د اسو میاشتو بندیز وروسته حکومت په روانه میاشت کې د سیل ځایونه پارکونه سینماګانې او نور ځایونه پرانستي دي. د سواد د ټراوټ میانو په حق له نور تفصيل له سیمه د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
دا اوس مهره موږ سره ټراوټ بالکل تازه فرش دې مسالار څه شوی ده دا اوس مونږ دلته دا بالکل فرش تازه اویل کې دا موږ فرای کوو.
سلوی کلن مسلم خان د 13 کالو راسي په مدین کې ټراوټ میان پخوي. مسلم خان وایي چې کالو سر میلمنو ته په مدین کې د میانو پارم خوا کې جوړ هوټل کې خوراکونه تیاروي. د زیاتوي چې سلور میاشتې د کورونا وایرس له وجې هوټلې بند وي دوی کار ډېر متاثر وو.
خوشاله انجوای کوو مونږ خو کار انجوای کوو چې څوک راشي زموږ خواله او خون واخلي دې علاقې نه زموږ علاقې ته څه فایده وشي زموږ خلکو ته څه پاتې شي ځکه چې زموږ ټول دارومدار پتہ ٹورزم مانے دے پہ بارے مل منو مانے دے سو گراشی کون واخلی خوشحال خوشحال
د سواد په مدین چیل کې د لسونه زیات د یخو بوټ راوټ میانو پارمول دي چې پکې په لسګونو کاروندان کار کوي. زیاتره پکې کاروباری خلکو د میانو پارمونه جوړ کړي چې پکې میان ساتي، میان پارمونو کې هم خرڅوي او نور سیمو ته هم لیږي. د یو پارم مالک صدام حسین وای چې ټول سواد کې دوه قسمه ټراوټ ملاوي کی،
یو رینبو ټراوټ دی، یو چې براون ټراوټ دی. براون ټراوټ چې کوم دی پاغه باندې بیا چې لګ ایکسپنس سی وای، هغه لګ ګروت ریټس لوی نه، داغه پرایس لګ مونږ کې سی وای بیا د رینبو ټراوټ نه. رینبو ټراوټ چې دی دا زیات تر کم چې عموما خلک خوري، زیات تر چې دل تراشي و چې مونږ ټراوټ پړه دی رینبو ټراوټ دی. دلته کې دا هچینګ نه والا مطلب مونږ د میانو نه چې کوم بروډر زی دا غینه مطلب انډي واخلو، هغه بیا انکیوبیټرز کې دا غینه بیا هچینګ وشي، بیا مطلب دا پروسیس نو تقریبا دا پروسیس نه چې شروع شي او د سیلیبل سایز پوری تقریبا د مونږه دسی یو 14-15 میاشتې په دې یو مهي باندې لګی چې بیا مطلب دا مونږ سیل کوو.
مدین کې ټراوټ پارمونو سره د سیلانیانو لپاره خایسته هوټلې او پارکونه هم جوړ شوي دي چې پکې سیلانیانو ته تازه ټراوټ میان ترلاسه کیږي. د منګوري سره تعلق لرونکي شهزاد خان چې خپل ملګرو سره په درستخوان ناشته او مخې ته ګرم ګرم پاخه ټراوټ میان پراته دي وای
ټراوټ د موږ ملګری یا سپروګرام کړو، زموږ سره دایو بکی دی ټیکټاکټرونه دي، د دې دوی نه موږ سپروګرام کړو نو خاص کر د ټراوټ د پاره نو موږ ملګری نورم را روان دي راځي او موږ هم راغلی یو نو ډیر زیات خوشاله یو ډیر انجوی یو وکړه.
په سواد کې د میانو ساتنې محکمې تر مخه دا وخت سل پاسه سل د ټراوټ میانو پارمونه دي چې پکې سلور د حکومت تر سوري لاندې کار کوي، نور په شخصي توګه جوړ کړی شوی دي. هر کار سواد کې 2.5 لک کیلو نه زیات ټراوټ میان د سواد په پارمونو کې د خوراک لپاره تیاریږي چې ورسره په زرګونو خلکو ته روزګار ترلاسه شوی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
زما مشال راډیو ډیر خوښه ده، تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اوس درته د ځوان سندرغاړي شمالي افغان سره مرکه وړاندې کوو. نوموړی د وتلي سندرغاړي استاد شاولي زوی دی. له شمالي افغان سره د هغه د ژوند او هنر په اړه زموږ همکار اسحاق اميري خبرې کړي، راځي چې په ګډه واورو.
شمالي افغان صاحب سلامونه می قبول کړه او ډیره ډیره مننه چې زموږ بلنه مو منله.
وعلیکم السلام، خوشاله اوسې ژوندې اوسې، ډیره زیاته مننه تاسو نه، ډیره زیاته مننه،
خوشاله اوسې. اول خو راته دا وایه چې صحت مو څنګه ده په دې کرونا کرونا ماحول کې؟
نو بس کرونا کرونا ماحول کې خو بس هغه مونږ خپل هڅې دي، زموږ د منوندمانو خو بیا داسې وي چې لږ سخت سره سر دي، خو نور خیر خیرت دی، الله خیر کړی دی. بس او زیاتره عوام چې زموږ دلته کوم دی هغه خو هم کیسونه شته دي او روان دي دا حالت، خو الله دې خیر کې بس ځان به بچ ساتو نو څوک چې کاشن کینو هغه بس بچ ساتي ځان.
بس دینه خو یګانه لار امداد چې سړی ته ځان ساتي او لګ اتادابې چې کوم ضروری دی هغه دی وکړي. خدره ته وای چې شمالي افغان صاحب چې تاسو چیرته ژوند کوئ؟
زه په خپل باندې په ټورنټو کناډا کې ژوند کوم او مزه د خپل پلار سره اوسېږم. زما فامیل په کناډا کې د ټورنټو کې مونږ ټول اوسېږو.
څومره وخت نه په کناډا کې ژوند کوي تاسو؟
زه یو لس کلن وم چې زه د پېښور نه لاړم او تقریبا اوس خو شپاړس کاله برابر شو چې زه په کناډا کې ژوند کوم.
ډیر ښه، ډیر ښه. نو پېښور ته په کوم هنري سفر تللی یې که څنګه؟
پېښور ته زه چې راغلم نو هنري سفرونو لپاره هم راغلی وم. زه کابل ته اول راغلم، بیا کابل نه ډایرکټ پېښور ته راغلم. دلته څه کنسرټونه زموږ پروګرامونه وو، څه نورې خبرې وې، نو هغه خو سر ته ونه رسېدل په دې چې د کرونا په کې راغله منځ کې، نو زیاتره پاتې شو، زیاتره ونه شو، نو د دې د وجه بس همدلته پاتې شوم، لاکډاون د وجه همدلته پاتې شوم.
نو پېښور کې خو ډېر ښه سټوډیو ګانې هم شته، سنوي سندري داسې شایان مو ریکارډ کړل کنه تر اوسه؟
بالکل، ما ډېرې هڅې وکړې. زما تقریبا ټوټل اته واته سندري ما ریکارډ کړلې ډیفرنٹ سټوډیو ګانو کې، چې ارشد علي سټوډیو کې مې ریکارډ کړل، دانیال روان سره مې ریکارډ کړلې، بیا یمی سره یو څو ټپې زما چې هغه خواهش کړو زمونږ ملګرو چې دغه ټپې هم تاسو ریکارډ کړئ، غزل خو وي، بیا دا غزل او ټپې شوې او نورې سندرې شوې، دا به ټول انشاءالله رو 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 ریلیز کیږي د دې لاکډاون د دې حالات سره چې دا لږ غونتې سم شي، نو دغه ټولې سندرې به ټولې مینوالو ته مخامخ شي، ریلیز به شي.
شمالی افغان ماستا سے معرفت کی ول چې شمالی افغان ماشاءالله ډیر یو با استعداد ځوان دی. البته د موسیقي په ډګر کې ډیر کم وخت کیږي چې قدم یې خې البته په رسمي توګه. نو کدا تاسو واضح کی چې څومره وخت مو کیږي چې موسیقي ډګر ته راغلی یې؟
د موسیقي ډګر ته خو صرف ما چې ماشوم ما څه تقریبا اووه اته کلونو ما دې نه هم ورکوټه زه فکر کوم شم اووه اته نه شپږ اووه کلونو ما چې زموږ کور کې خو زما والد صاحب استاد شاولی افغان نو ټول هر څه میوزیک هر څه اویلیبل و کور کې وه لاګانې د میوزیک وی انسټرومنټس دا شیان وو ټول. نو زه د ډېر ماشومتوب نه د میوزیک سره ډېره لویه مینه وه زما. بیا دغه ورو 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 چې موږ کاناډا ته ټرانسفر کېدلو هلته سپانسر شو موږ پلار مې موږ وغوښتلو. نو هلته بیا دغه تقریبا یولس کاله زما عمر و یولس کلنو مزه چې د هغې نه ما دغه میوزیک کلاسیکل بیس شروع کړ. د کلاسیکل میوزیک نه مې شروع کړم داسې تر اوسه پورې پکې لګیم او ډېر عمر وشو.
همدغه زه هم ما سره همدغه سوال و چې ستاسې په سندرو کې ډېر زیاتر یعنی کلاسیک رنګ دی کنه او ماشاءالله هغه کوم ګمکونه او مورکیانې چې تاسې وایي دا هر سړی کولی هم نشي. نو ستاسې چا نه زده کړه کړې؟ ځکه شاولي استاد خو خپله یو یو اکاډمي ده خو بیا هم تاسې چا نه زده کړه کړې؟
ما چې کله زه پوه شوم صاحب چې راستہ او چپ لاس ته وي دغه څه چې مطلب پلار سره چې میرا لوی ظلم سره صرف او صرف د پلار نه مې زده کړه کړې دي. صرف او صرف مې د پلار نه راګنیانې درپچ شو خیال شو کلاسیکل میوزیک غزل دا ټول رنگونه ټول مې د پلار نه زده کړي.
واقعت هم ځکه چې نن سبا هر یو نوی سندرغاړی راځي نو چې غواړي چې ځان له ښه سندرغاړی معرفي کړي نو اول د شاولي استاد یو سندره زمزمه کړي چې خلکو ته وکړي چې ګنې زه سندرغاړی زه هم یو د غټو مینهوالو څخه یم بلکې زه هم د ستاسو د ګرانې شاګرد یم. په هر حال تاسې دغه کوم ګمکونه چې وایې دغه تانونه چې وایې او دغه پلټې چې ورته وایي دغه دا یعنی د ریهرسل نه بغیر نه کیږي. نو تاسې د ورځې څومره ریهرسل کوئ؟
اوله خو دغه خبره چې دا د ریهرسل نه بغیر ستاسو خبره ډېره خوښه چې دا نه کیږي بالکل. د دې لپاره خپل فارمولې وي خپل چلت وي خپل ګمکونه وي د سینې ګمک وي د ستونی ګمک وي نو دا بغیر د ریهرسل نه نه کیږي. زه په خپله باندې چې کله زه د میوزیک د سنګینګ دا د ګایکۍ دنیا ته را داخل شوم نو ما به اوله کې ریهرسل دومره ډېر نه کوم ماشوم ما صرف به مې زده کړه ډېره کوله شعر دا راګ دغه راګ دی دا دې ټاټ راګ دی دا دغه سې ګمکون دا دغه سې خیال دی. بیا چې کله لګ لګ حکیم شوم به چیر خپل ریسل په خپل باندې ما وړلې شو چې خپل ریسل کوم. بیا نو د ورځې دوه غنټې یو غنټه بعضی وخت کې سلور غنټې شي بعضی وخت کې خودسي چې ریسل کوم کوم کې نه ملګه دمو واخلم بیا ریسل کوم کې دمو واخلم. بیا نو تقریبا دوه شپږ غنټو ته ورسي نو دغه سي ډیپند کوي.
والا فرین زکه خو هغه ماشاءالله دغه استعداد هم لري زکه چې مونږ هم دغه ورکوټه هنرمند نیم زخپله هم او زه هم موزیک ډیر ګوته وام خو دغه شین ما په دې څو کلونو کې کنه آسان کار نه دی.
تاسو ما اورېدل
یعنی زه تاسو ټول ورونه پیژنم ماشاءالله زرولی افغان ډیر ښکلی هنرمند دی. داسې ستاسو مشر زر ممتاز ولی هغه ډیر ښه سندرغاړه دی. بلور خو مو شوکت دی شوکت هم ډیر ښه هنرمند البته رباب غږی. نو تاسو خو لا اوس هم ځوان یې شمالي افغان تاسو تعلیم هم کوئ ورسره کنه تعلیم مو سر ته رسولی؟
بالکل صاحب ما های سکول گریجویټ شوم ما چې الترا لوی دلم نو پبلک سکول های سکول بیا دغه نه بعد کالج ته لاړم. د کالج ان شاء الله دوه کال پاتې دي چې دا دوه کال کمپلیټ شونه غزما ډیپلوما به کمپلیټ شي دا د سوشل ورکینګ. نو د سوشل ورکینګ د پاره بیا ډیفرنٹ سټډیز ویچ از سوشیالوجي وی از انتروپولوجي او دا ټول پکې وی دا ډیفرنٹ فیلډز دیز ار ټول سټډی کې هیومن سټډی شو هیومن بیهیویر شو دا ټول. نو سوشل ورکینګ ته ان شاء الله دا به پوره کیږي زما دوه کال بعد ان شاء الله دوه درې کال بعد مکس.
ډیر ښه خبره ده خدای دې په خطوګه په سر ته ورسی. زه ډیر خوشاله يم ځکه چې تاسو وندې ځوانان تعلیم یافته ځوانان د موسیقي ترازینو هم موسیقی ډیر خزده کړی او ماشاءالله تعلیم یافته مینو د موسیقی راتلونکو خصوصا د پښتو موسیقی راتلونکو ماته ډیر زلاند ښکاری. شمالي افغان تاسو لکه څنګه چې ویل چې کاناډا کې ډیر وخت نه ژوند کوي 14 کاله کې نو حتما ماشاءالله انګلیسي خو به مو ډیر خزده کړی. چرته مو د انګلیسي سندرې ویلو کوشش کړی؟
د انګلیسي سندرو هڅه زما فکر کې یو وخت کې دا کوشش و چې د غنی خان صاحب یو کتاب و چې انګلیش ته ترانسلیټ شو انګلیش کې پښتو انګلیش ته ترانسلیټ کړي. ما په دې باندې فوکس یو وخت کې چې دا انګلیش غیدی اشاری دي نو دا انګلیش کې مونږ وې ډېر خسته معنا یې لرو دلته په انګلیش کې ترانسلیټ هم شو. خو ما په خپله زیاتره چې زه په سکول کې وم هاي سکول کې وم نور څه کلاسونه د پیانو به مې اغستل نو ما غږولې دي او څه داسې کوشش مې نه دی کړی چې د انګلیش سندرې څه ټرای وکړم.
زه خو وایم چې یو ټرای وکړه چې تقریبا پښتانه خو د پټول نړۍ کې پیژني چې انټرنیشنلی د خیر شهرت وباسي
انشاءالله. دغه د غنی خان صاحب پورتفوی چې په انګلیش کې دغه زما کوشش دی چې په انګلیش کې دغه ووایم.
ډیره ښه خبره به وي. نو شمالي افغان خبرې خو خوند کوي. تاسو ربالته ارمونیا هم پراته وي نو مینوال به دې اوس په تمه چې شمالي افغان به مونږ ته یو زمزمه کوي. نو که یو زمزمه وکړي خوند به وکړي.
بالکل به انشاءالله.
ولاچ سړی زړه زنګ لري کوي ماشاءالله. خدای دې نور هم په استعداد لا دینه وزلوه. تاسو شمالي افغان صاحب څومره د مخ کې تاسو کوک سټوډیو ته هم لاړی چې یعنی په وخت سره هم هغه یو ډیر غټ سټیج دی. الته ډیر نومیالي هنرمندانو سندره ویلې. دا هم دی ویاړ خبره ده چې تاسو الته تلی وی. نو دغه ته څنګه ورسېد او چا بوتلې تاسو څنګه دعوت شوې دغه قصه کراته لګو؟
دا غوړې یو جالب قصه دغه وسب چې په لندن کې زه خپل والد صاحب سره ومه. نو هغه ما نه دغه خوښه کړ چې راځه چې نن د استاد ناشنا صاحب خوا ته ځو او کې بنو هغه ته څه زمزمه وکړه. نو مال ټیک ته او ورېدل مم ډیر زیات مال یو خپل پلار ناشته بل ناشنا صاحب ته وسوک زمزمه کوي. دا خو ډیر سخت کار دی. بیا غلطه چې کیناستلو نو نشنا صاحب نه اجازه ته غوښته بیا که خیالم کړی په یوټیوب باندې ویډیوګان شته چې یو کې یاد پیا کې آی ایم ویلې ده بل کړم ستی دی بے انگار د ډیرو خلکو یار دغه دوا آیټمونو چې ما زمزمه کړ دغه یوټیوب نه بیا دومره وخورېدل چې زمونږ په اسلام آباد کې څه ملګري وو چې هغې زما د پلار سره ډېر مخکې نه پېژندل نو هغې دغه ویډیو لیږلې وه د پروډیوسر ته چې دغه یو لیک دی پښتونه لیک دی دغه زمزمې کوي وی ور دا اوس جنریشن سنګر دی نو بیا دغه زمزمه چې پروډیوسر اورېدلې وه نو هغې ویل چې دا زمونږ سیزن 12 کې باید چې راشي او دا ګانه وکړي نو بیا دغه نه دغه سلسله شروع شو ما سره کانټیکټ وکړلو بیا دغه کانټیکټ کې مونږ خبرې وکړې نو دغه سیده سلسله جوړ شو بیا زه کوک سټډیو ته لاړم او په نوم د مرم مرم سندرې په کې ویله او ډېر ښه خوند یې وکړ او ډېر ښه اکسپیرینس زما لپاره
وقت هم ډېر خوند یې وکړ تاسو هلته په مجموع کې څو سندرې وویل په کوک سټوډیو کې
نو دغه کوک سټډیو کې ما صرف دغه یو مرم مرم سندره ویلې وه
دغه مرم مرم خو یو خبره زه باید وکم که زه غلط یم نو تاسو به سم کې چې دغه مرم مرم سندره اول فارسی بڼه احمد ظاهر ویلو چې زیم زیم پناه و بیا فکر کوم چې پښتو بڼه استاد رحیم غمزاده ویلې وه که څنګه
بالکل همداسې وه چې دغه سندره اول په کابل کې ویلې شو او دا د نینواز کمپوز استاد نینواز صاحب بیا دا مهوش اول ویلې وه بیا احمد ظاهر صاحب ویلا بیا نور خلکوم ویلا بیا رحیم غمزاده صاحب په پښتو کې دا جوړ کړه په پښتو کې شعر ورته ولیکل بیا په پښتو کې چې شعر ولیکل بیا مې پلار په پېښور کې ویلا
نو د خلکو هغه نه پس د خلکو څنګه فیډبک و یعنی د خلکو نه چې څومره توقع ولرلو هماغه مرې وستایلې ونه زولې ک څنګه
نو خدای دې زمونږ پښتانه او بیا زمونږ افغانان چې څوک دی ټول نړۍ کې ټول دې خدای باز لري بیا د بیرون دنیا چې څومره ونه دا غي ډیره خوښه شو څومره چې زه فکر کوم چې د بیرون دنیا لکه څنګه چې انډیا شو بنگلاديش شو بیا په داسې سیمه کې امریکا شو او کاناډا شو او دغه نور خلک چې څومره فورن سندرې چې ویلې چې مطلب هغې د بلې دنیا لینګویج چې چا ویلې دا هغې ډېره خوښه شوه دا سندره او زمونږ د پښتنو چې کوم ایکسپیکټیشن وو چې یاره دا به یو غزل ویلی شوی وی یا یو درون کلام ویلی شوی وی هغې هم خوښه کړه خو دومره نه چې څومره د بیرون خلکو خوښه کړه نو د بیرون خلکو خوښه ډېره وه حاله چې زمونږ دغه زیاتره پښتانه چې څومره ډېرو زیات وو هغې خوښه په دې شو چې دا مربرم خو یوه سمپل سندره ده خو په دې کې مونږ اول چې شروع کېدلی یو تانم پکې ویلی وو یو روبۍ به پکې د خاطر صاحب نو دغه سره دغه رنګ یې راجمع و لږ بیا هم نو د خلکو ډېره خوښه شوه
شمالی افغان صاحب د استاد شولی ډیر مو ذکر وکړو دا راته وایي چې اوس صحت څنګه ده انشاءالله چې د کورونا او دغه مرضونو نه به په امان کې وي موسیقي کوي نن سبا کنه
پلار خو مې داسې دی چې ما ورته کله کله ویلي چې هبا چې دغه میوزیک څنګه داسې مخکې نه وړي لکه څنګه چې مخکې کوو ما ته به ویل چې یاره اوس زه په راحت کې پروت یم او بس ما چې څومره هڅې وکړې څومره کوششونه هغه وخت تیریده روانو او روان دی نو اوس داسې دی چې هغه په خپل ځای کې دغه دینی دنیا چې کومه ده دغه یې ښکله کړې ده او بس همغې سره په دومره انوالو وي په خپل د قرآن او په خپل د منځونو کې چې دومره ټایم ورسره نه میلاویږي چې هغه د موسیقۍ ته اوس دومره مخه وکړي خو بیا هم چې څوک ته خواهش وکړي نو د زړه نه هغه خپل میوزیک ورته پیش کوي نو اوس هم کوي میوزیک کوي بالکل کوي
دا ځکه بعضی هنرمندان داسې زمونږ په لر و بر کې شته چې هغه ایورګرین یا سدابهار چې ورته وایي هغه چې څومره هم زړیږي هغومره نورې خوند زیاتیږي لکه د احمد ظاهر استاد لکه د ولمیر استاد د شاولی استاد خیال محمد استاد دا هغه استادان دي چې دوی د دې اواز نه زړښت لري او نه بورینګ لري انشاءالله چې تر ابده پورې به خلک اوري به هر حال استاد شاولی خو د یو ښه هنرمند سره سره یو ښه هارمونیم پلیر هم دی آیا تاسو هم هارمونیم همداسې زده کړی که څنګه تاسو زدکړه د خپل والد صاحب نه کوي
نو زه خو به دا خبر وکم چې زما د پلار د ونی دا سوره دومره لوی ده چې دا غي دلندې سمرم کوشش مونږ کو دا غي په نوم یادې غو خاص نه ده نو ارمونیم تما ډیر زده کړی دا اوس ما ډیر خوخی ارمونیم چې څنګه پلار غږی نو خپل کوشش کوم خو اسې خو نشم غږوي اسې نگی
یو پښتنه بدر نه شخصي حکم چې ماشاءالله کڅم تاسو وسله هم ځواني خو بیا هم واده خو بمونی کړی تر اوسه
نه سب زما واده نه شو زه تر اوسه پورې لا انګلیش کې وایي چې زه سنگل یم واده مې نه دی شوی
لا خو ډیر وګ سفر درته پروت ځکه چې زه پوهیږم چې تاسو نه اوس د خلکو توقع ډیره زیاته شوې ده او باید هم د دوی دغه توقع پوره شي نو شمالي افغان صاحب زمونږ مرکه خو تاسو سره خوندوره روانه ده او ډیر خوند کوي چې څومره هم در سره خبرې کوو که بیا هم په پای کې داسې یو ښکلې سندره د خپلو مینهوالو ته زمزمه کوي نو ټول به ترې خوند
واخلي بالکل
ماشاءالله ماشاءالله ډیر خسته مو زمزمه کو دا ما د یو شخصي تلویزیون کې تاسو ویلو په کابل کې ډیر می خوښ شوی ولته می هم زرولی افغان هم در سره په وخت چې ډیر خپل کمپوز
او ډیر کلام د پیر محمد کاروان صاحب اوس ما ډیر خپل خو دا کمپوز می پلار کړی مدا په یاد سره
ډیر زبردست دومره خپل کمپوز دی چې سړی وای چې هم د سیاو رومه
نو
شمالي افغان تاسو خو ما خو لکه څنګه چې ویل چې ماشاءالله اوس هم لازوانی او دغه سوالونه ما سره خټ ډیر دی خو دا به ان شاء الله اولنۍ او اخرنۍ مصیبه نوي مرکبه نوي نور به هم سره کوو که په پای کې تاسو خپل مینوالو نڅ غوښتنه لري یا ورته کوم میسج لري نو موږ مو په خدمت کې مهرباني وکړي
زما دغه میسج خو بس سنوي دمر په میسج کې وی چې زه د خپل مینوالو نو بس دغه یو غلرم چې په د کورونا په وخت کې دیو کې چې لګون د ډیسټنس یو بل سره ساتي چې دغه دنیا او دغه خلک بیرته رانی وي شي بیرته د خیر ان شاء الله خیر ورځ راشي او بس دومره وایل مې دي چې هر چیرته پښتانه دي افغانان دي زما اوریدونکو دي خدای دې ټول ژوند لري خدای دې ټول ته عمر ورکړي بس دومره دیو کې چې زمونږ دي عزت وکړي او مونږ به ان شاء الله په میوزیک د میوزیک په لار او د هنر په لار دي ته هم نوي نوي کلامونه نوي کمپوزونه نوي سندرې پېښ کوو او بس چې په خی عزت سره دغه دور تیر شي او په عزت سره مونږ ته دعا وکي او دغه دغه میسج مې ده بس نور زما سره میسج خو نشته بس الله دې وکړي چې ټول خلک مونږ ناراضي وي او مونږ خو د خلکو ناراضي وو ان شاء الله چې دغه سلسله به همدغسې روان وي نو ټول ته بس مونږ دعا کوو مونږ ته خلک دعا وکړي
ډېر غوره خبرې مو وکړې ډېره غوره خبرې مې وکړې ان شاء الله چې خدای دې وکړي چې همدغسې وکړي نو شمالي افغان زه بیا هم تاسې نه نړۍ مننه کوم چې تاسې خپل قیمتي وخت مونږ ته راکړو تاسې ته لا بریاوې غواړم همداسې زلیدلی اوسئ کور مو ودان
ډېر من خوشاله اوسئ تاسو نه هم ډېره زیاته مننه
قدرمنو دوستانو دا و زمونږ نننۍ بنډار تر هغه چې د یو بل بنډار سره ستاسې خدمت کې حاضرېږم اجازه درنه غواړم د خدای پامان.